السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس څلرویشت د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلسو مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یوه خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 100 او 300 میلیمترو ترمنځ اټکل شوې ده. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان بانک ومه خاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمدي وویل
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین وروسته ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې همغلته ځای په ځای طرفه واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برښنا 2 ساعتونو ته پورته کړه. دا کار وروسته تر دې شوی چې د صنعتي پارکونو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه. او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوې مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات یې کني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شوم دی چې وسمو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
والی وروستی سیلاونه ډیر خونړی او ویجاړون کیو.
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې د کورونا پیښې په ډېرېدو دي.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده. په وروستۍ یو میاشت کې موږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې راځو. د خبرونې د سر موضوع ته طبيعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسؤلینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو له زیانمن شوو سره د مرستې وشي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په 2 ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او نورو سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي او په یو شمېر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمېر ځپل شوو سیمو ته استول شوي، خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک چې کوم دی چې اوس مو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغسې حال کې په دغسې ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډېر کم شی دی. نو موسسات باندې مو غږ کړی دی، نن مو د موسسات ملل متحد د معاونو سره مجلس و، دا غږ هم پوره وکړي او دوی هم داسې کمه وعده راکړه.
وروستیو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولی دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست دي، موږ دلته راختلي وو، مرسې څوک هم غږ واوري.
الله پاک غواړو، دل دې نړیوالې هغه غواړو، موږ سره د مرسته اوسي، راځي چې ودې وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوښۍ ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه یې ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېره شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه یې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه هم د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دانګلې دي، خو وایي هغه مرستې چې دوی کړي بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډیرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي، ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات او خونړي یا ویجاړونکي وو؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړي.
دا دوا علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله رامنځته کېږي، دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په داسمځ کې سر ژوند کې د سیلابونه سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حد اقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او مسیر پیدا کوو. وستونزه دا څه چې یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په خواه کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله، انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سیلابه ده، دا مصنوعي علت ده او طبیعي علت هغه داسې نوار یا بې وخته ورښتنه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دغه چې تاسو د ورښتونو ویل چې به وخت ورښتونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، دغه ورښتونو او بز مکه تول نه جذبېږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کیږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبو واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و که باران به وشو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانو چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا سو چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي کېږي، باعث د کمبود اوبو ګرځي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د همدې چارو شنونکي عبدالولي مدقیق چې له آزادۍ رادیو سره د وروستیو سیلابونو په څرنګوالي غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې د کورونا د درملنې یوازنی روغتون افغان جاپان هم مني چې د دوی په ناروغانو کې یا د دوی په مراجعینو کې د کورونا ناروغان زیات دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلان په وروستیو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تیره میاشت په کووید 19 اخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې وروستیو کې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د دې د څپاو موجو څه پورته شوی ده او ارقام زیات شوي دي. په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده. په عموم کې مونږ د کورونا چې په وروستیو میاشتو کې مونږ کوم ارقام درو، په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3400 په اندازه باندې وي.
خو ښاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتیا وزارت د ویان د څرګندونو تای څروای چې په ورستوي ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوای دی. دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین آزادۍ رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره روان من PCR ورکوه او ورته شپږ پر مثبت راځي، بعضی ورځ هتا له 12 مثبت راشي. په تیر میاشت کې موږ دومره مثبت نه لرل، یعنی دوه درې کسان به مثبت شولې باندې وو. دین داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې ده د کورونا ناروغانو یعنی سیرې سعودي غوره کړی ده، یعنی مخ په زیاتېدو دي.
نوموړي وویل چې په تېره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 و خو اوس 20 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق آزادۍ راډیو ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کومه ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو نه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعت کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپلې خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. په نننۍ درسي ساعت کې د تاریخ مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې واشنگټن د ایران د هغو ادعاو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگټن هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندیز شوې یوې موافقې د وروستي متن په اړه د ایران نظریاتو ته ځواب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم یې دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دي. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وویل د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره نورې خبرې ښایي روانه اونۍ ترسره شي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانه اونۍ ترسره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د امریکا مثبت ځواب روانه اونۍ ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړې چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامی قانونی معاهده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به هم درته دا وایو چې افغان سینماګر وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونو په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
چند تا پایلدار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نه به خدا اینا کرده قنداز ده شب نرمند سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین ده افغانستان ده سینما لوبغاړی ده چې په وینای ده طالبان په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په دیرشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې د نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیاته شوې او د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکو وایي د دښمنو کورنۍ سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورلغاړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي چې د دغو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې څړځایونو، ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دېخوا دښمنیو شتون درلود، خو په هیواد کې جنګونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړي دي.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی. د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د هغه په خبره چې ډېری دښمنۍ په داسې ځایونو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه وه چې د هرې ورځې په تېرېدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړې او دښمنیو زور اخیستې چې پکې هر کال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمېر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجي جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنیګان وي او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک ویشتل کېدلې. ډېر پخانۍ دښمنیګانې دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانهو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي، هلته شریعت په نگاه باندې چې څه رقم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته کې.
خو مولوی نعمت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپلو ځواکونو او لیکو بهر کړي.
که چیرې حکومت وغواړي د نورستان خلکو خپلمنځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمنداره خلک د خپل نظامي صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامي قوت څخه برخوردار وي، هیڅکله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم مني چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دی، او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل:
نو صلح د فاره مونږ په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شیوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي. د دې شاته مونږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دښمنیانې او بغض او حسد دا به پر ورورۍ باندې انشاءالله بدلیږي، نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ شتون په تنګ کړي چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوي، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د راپورونو او خبرونو برخه هم پای ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټولو نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پریږدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې وو، فصلونه یې تباه او برباد شو. او موږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. ورور، دا زموږ کښتونه وچسول پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاص او تنخاص وریاځي دي. هغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي. د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلي وې، کاله کې وچې شوې، جواري وچسول. زموږ د حکومت دا خواهش دي دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستلې. ورور، دلته کاټونه خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یوه څه واخلي، بل تیوار کوي، بل تیوار کوي، یو وار یو وار یو وار کوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی، هغه وړي به رایه په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله شرزه د ننګرهار نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پاتې وسه د کانکور کومه برنامه چې ده، کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي. بیا شروع شي چې غواړو برخ او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو. دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پټ ځان کړه، دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې زمونږ مکتبونه دوم خلاص شي. مونږ د خپلو کورونو کې ډېر مشکلات سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه. مونږ ډېر یعنی خفګان کې، مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپلې خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو.
مونږ ډېر ځوروي، ټول افغان نجونې همدا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه، د نړیوالو نه، که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاویلي مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.